احمد شبریم دا سدیرډو د څلور بجو پخپرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانسته او انتقاد وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جنو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه یې د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي، او د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کې دي. د دولسي جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ایز حکومت ولې ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده، او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو، ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د دولسي جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسي جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ، او له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه، او د تشدد د کمولو لپاره د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي، او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې شوې دي. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوک قوم څلرویشت سپین ژیري د داعش له بنده خوشې کړل، او د غرازې د غزنی په قرباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودېدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول، او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي، او یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلو چاودېدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغونې لار د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاری او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همداراز د لاری او کمربند پروژې د غونډې برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکن کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکن ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونوځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نماییم چه د اسلامی حکمونو پرنا.
ولسمشر غنی د ملت استازیو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په پدې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتو استازی په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اوربند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو ښکار ته له اندېښنو خبره و. تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شوه او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرنا.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. خو نن خوښیم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچیانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نوو غړو ته وویل تاسې باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
د موبایل د تیرو دورو نیمګړتیاوې باید تکرار نشي. راځي چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریق هماهنګي قوای ثلاثه بگذارید.
ښاغلي غني د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لیست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي. خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګیلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه داسې خلک شته چې خپل هغه وږي کارو کی ویروس چای مړی بخترم نکی وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال زاری کې ماته را را کا دارا کا حالت سے ارے او گټی ځان هغه کی بس بیا ویروس بیا غم نکی. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي، چې عوام یې جوړنه کی نو څو خو نشي جوړوي. تا عوام خو کا تا عوام تا جوړوي خدمت کی خدمت خو هر سړی کی یا هر سړی به خوشاله.
نادر زمنګ دغه نظر دا چې ورور را دادې وطن غم باید دې سره ای چې شیر ته غم نه غوغه وکالت نکېږي. ټول خلک پریشانی دي، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسایي چې ورور را ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور را بال مرکونو تران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. دې سملو مندګي وګې د ملت نه
نئی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غوړه سه او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سبا د ثور اومه ده او په افغانستان کې یو څلوېشت کاله وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتاچیانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه ته مخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتونو استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنج شنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی. اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه سازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي، او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سلخه کوي، میاشت بعد یې که یو کال بعد یې که ولې اوس نه کوي، دستي یې نه کوي. انشاءالله سلخه راتلونکې ده. خو دا چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه نور دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما یې نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګانیان سوله غواړو.
مالی غرونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. هاخواته د هلمند دینی عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دینی عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس رایی پوراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جومات کې د راټولو سوو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی، او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دی جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بېغمۍ سره په افغانستان کې تېره کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي، اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جومات کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نه ونیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکي او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله ربالعزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شدی په مابین کې، دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي، او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنی شي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 وته ملکی وګړي وژل شوي او 1,102 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلا مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې ومومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سمین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس لپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ، نن د دې چانس نه عجیبه پیدا وکړئ. هڅه ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دره ورته وای، یو طالب ته دره ورته وای، یو مخالف ته دره ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر ساکه
سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي:
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظرت هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچشي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي دغه لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یوه مطمئنه، باثباته، ډاډمنه، دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفکي، بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د 1,000 ښځو په ګډون به د هېواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3,000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، لکه څنګه چې مخکې هم وویل. سبا د ثور اوومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند د کودتا 1/24 کال پوره کیږي. په دې اړه پروانه خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څو څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ، او افغانان اوس دغه ورځې ته په څه سترګه ګوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. البته تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه هم لولو. د یوه کمربند یوې لارې دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفي الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابطو او اساسي تاسیساتو باندې چنګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول. د په پیکینګ کې نن د یو کمربندې ویلارې دویمې سره مشریزې ته خبرې کولې. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په شمول د ودرشو هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. لومړنۍ سرمشریزه په 2013 کال کې جوړه شوې وه. چین غواړي د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره د ورېښمو لرغونې لار بیرته احیا کړي. د دې شپږ کلنې پروژې لګښت له 1 ټریلیون تر 8 ټریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تېر کال شوې وه وویل متحده ایالتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي وو چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. اوس یو پزړپوري مسله لرو. پزړپوري موضوع ده خو په ورته وخت کې ستونزمنه. ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅېږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نهه پر استولې سمس کې لیکلي دي. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لپاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پر استولې سمس کې لیکي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکي تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ور نه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکي د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په SMS کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژې کې اوربند وشي او د بیا وړاندې لیکي ک طالبان پر رښتیا سوله غواړي پروژه کې باید اوربند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوي چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانستنه وکړه. عبید الله پر استول SMS کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید تر روژې مخکې سر له اوسله اوربند اعلان کړي. ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو او البته د ثور د 2 منټه د یو څلوېشت کلنۍ په اړه هم یو تفصیلي راپور تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شي. 4:30 دي. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې په دې خوشینی څرګنده کړه چې د کابل استازی نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب روزنی او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 3-5 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو او د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کلیفورنیا ایالت د لاس انجلس د 2 پوهنتونونو سلګونو کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړي چې ممکن د شری په ناروغي اخته شوي وي.
وړاندې د اسدیا وابریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومده. یو څلوېشت کاله وړاندې د خلق دموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله خان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په 1 سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. سردار داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنچری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صاحب د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنای چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده او اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. لا پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفی په مشرۍ د تولرمی لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور اومه د پنځشنبه د ورځې 10 بجې او 10 دقیقې دی. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه خبر. په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکته خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اورېدل کېږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قمندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وې، لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داوود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرلهپسې ډول په ارګ هوایي او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 14 ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داوود خان د خپل کورنۍ له 12 غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داوود خان او د ده کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادي.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغاز سوای د متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داوود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلسله‌مراتبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خواشي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندېنه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوي وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سي وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلوه حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو تاسو راغلو پیغامونو ته. د تلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مهرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 1999 کال به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي، نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني،
نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې، چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي، نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري، موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریکه کړم.
بلې مننه. دغه بل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم نه عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، اتشان لرو، نه خیمه لرو، او پسر تندر تندر کې پروتو، او اشرف غنی او دکمن نمیدا درخواست دی چې موږ سره کومه کوي. د الله زړه زړه خاطر دې موږ سره کومه کوي. ای باران د پاتیو اتشان لرو.
مسلمان سب یو بل اوریدونکو هم د جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادۍ راډیو د پیغام کې خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلی په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي، یو جوړه جامو څخه نظما غوښتنه داده په موسسات غږ کوم چې دغه ورونو څخه زر تر زره کومه کوي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغه خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي، یو داخلي بي ځای شوي دي، یو هغه کورنۍ دي چې د گاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې مو د وړاندې د چپې درې ورسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ د خطونو عمله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري،
د افغانستان په سده به کونړ مبالغه نه وي، دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت مونږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ولسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زمونږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې مونږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د 123 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغارو خبره ده.